پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
وخت په افغانستان کې د غرمی 12 بجې شوې. په دې خبری مجله کې زه اجمل تورمان ستاسو قربایم چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کیږي. که ملتیا مو کړی و بوري چې د افغانستان مشرانو جرګوي د افغانستان په خاوره کې د ایران استخباراتي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. په بهرنیو موضوعاتو کې په دې اړه درته جزئیات وړاندې کړو چې د امریکا ولسمشر چین په دې تورن کړی چې د شمالي کوریا سره په لانجه کې همکاري نه ده کړې او ویلي چې دا وضعیت باید دوام ونه کړي. په دوهمه نیمایي کې نور بس دی اونیز خبرونه هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه فرشته جلال زی د دې ساعت له خبرونو سره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه مو ومني. په مخکې د دې ساعت مهمو خبرونو سره ختم. د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې یو قومي مشر وژل شوی. د پاکستان پارلمان د نوي ستر اعظم د ټاکلو لپاره د اگست په لومړۍ نیټه غونډه کوي او د امریکا هوایي ځواک وایي دوه جنگي الوتکې د کوریا پر ټاپو وزمه الوتي او نمایشي پرواز کړی. خبر نو واوري. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شو. د بغلان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان زبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرکزی بغلان زیات سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او عملیات یې تیر شپه پیل کړي دي. ښاغلی شجاع په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي چې په اقچا ولسوالۍ کې جنگ روان دی. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشین د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته له پرون راهیسې د اقچا ولسوالۍ په کېلته شاخ سیمه کې روانه ده. د سیمې یو شمیر خلکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوال طالبان د البرز بغرونو کې له بلخه د اقچا ولسوالۍ ته ورغلي او پر هغه ځای حمله کړې ده. د وسلوالو طالبانو ویان پرون پر انټرنیټ ادعا وکړه چې په اقچا کې 15 کلی نیولې دي، خو امنیتي ځواکونه وایي داسې نه ده. او په ننګرهار کې نن د ماین په چاودنه کې قومي مشر ملک شیرین ووژل شو. په دې چاودنه کې دوه تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خوګیانی نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې پېښه د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې ده. شاغلی خوګیانی وویل چې ملک شیرین له خپلو دوه دوستانو سره جلال آباد ته روان و او په لار کې موټر په ماین والوت. دغه پېښه نن سهار شوې ده. د چاودنې مسؤلیت له چا نه دی اخیستی. د پاکستان پارلمان به د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره د اگست په لومړۍ نیټه چې د سه‌شنبه ورځ ده غونډه وکړي. د پاکستان ستري محکمې د جمعې پر ورځ حکم وکړ چې نواز شریف په اداري فساد کې ښکیل وو او د هغه هیواد د صدر اعظم پر چوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه لري او باید له واک لري شي. نواز شریف وویل چې هیڅ ډول ناسم کار نه دی کړی، خو له دندې سملاسي استعفا وکړه. د نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز د هغه هیواد په پارلمان کې لوی اکثریت لري او داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د صدر اعظم چوکۍ ته د دې ګوند کاندید شاهد خاقان عباسی شای د پارلمان په غونډه کې د صدر اعظم وټاکل شي. شاهد خاقان عباسی د نواز شریف له وفادارانو دی او مخکې د پاکستان د تیلو وزیر وو. تمه ده چې په پاکستان کې اپوزیسیون هم د عباسی په وړاندې خپل کاندید رایو ته ودروي. د امریکا هوایی ځواک وایي چې دوه جنگي الوتکو یې د کوریا پر ټاپو وزمه نمایشي پرواز کړی دی. د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پیونګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی. شمالي کوریا د جمعې په ورځ انټرکانټینینټال بالستیک میزایل د ازموینې لپاره وتوغول او وی ویل چې نوی میزایل یې د امریکا په خاوره کې اهداف وشتلی او اټومي مردکۍ هم لیږدولی سي. د امریکا بی جنگی الوتکو چې په ګوام کې له هوایي ډی الوتی وي د جاپان او جنوبی کوریا د جنگی الوتکو په پترګه د کوریا پر ټاپو وزمه پروازونه وکړل. د ماموریت ټول له ساته دوام کړی دی. په پاسیفیک کې د امریکا د هوایي ځواک قومندان ویلي چې شمالي کوریا د سیمې ثبات تر ټولو بیړنۍ ګواښ دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین پر حکومت انتقاد کړی دی او ویلي دی چې پیکینګ د شمالي کوریا د فعالیتونو په مخنیوي کې ناکام شوی دی. ولسمشر ترامپ دا خبره پر ټویټر کړې ده. د امریکا ولسمشر پر چین تور پورې کړې ده چې له شمالي کوریا سره د شخړې په هواري کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. ډونالد ترامپ لیکلي چې د امریکا متحده ایالات به اجازه ورنکړي چې دا حالت دوام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلی دی چې د چین حکومت په اسانۍ له شمالي کوریا سره د رواني لانجه د حل لار موندلای شوای. او د استرالیا صدر اعظم مالکم تورنبل وای پولیسو په سیدنی ښار کې په یو کور په چاپې وهلو سره د یوې الوتکې د غرزولو تروریستي دسیسه شنډه کړه. هغه ویل چې په دې عملیاتو کې څلور کسان نیول شوې دي. تورنبل وویل زه تاسو ته ویلای شم چې تیر شپه د یوې الوتکې د غرزولو د دسیسې د ناکامولو لپاره پراخ عملیات وشول. تورنبل وویل چې د عملیات روان دي او د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره ځانګړي عملیات دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغانستان په خاوره کې د ایران استخباراتي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. په دې اړه راپور او مرکه دواړه درته لرو.
ایرانی مقامات لوري چې مطرحېږي دا نوې پړاو د غنوب داخليږي.
د امریکا ولسمشر وای چین په دې تورن کړی دی چې د شمالي کوریا سره پلانجه کې همکاري نه کړي او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. د بهم واوري چې نواز شریف خپل ورور شهباز شریف د پاکستان د نوې صدر اعظم په توګه نومول دي. نور موضوعات هم شته او د خبرونې دوهم نیمای نور بس دی او نږدې خبرونې ته ځانګړي شوی دی. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان په خاوره کې د ایران استخباراتي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دې مطلب په ټینګار سره وویل افغان حکومت باید دا موضوع هیر نه کړي چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم د افغانستان لپاره ډیر خطرناک دی. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران د سپای پاسداران قومندان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې پراخه استخباراتي نفوس لري. نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې چې دا وسره سره د کابل په سټډیو کې
ایران د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر غړو او سیمایزو چارواکو لخوا تل په دې تورن شوه چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د برېښنا د بندونو په ګډون د یو شمېر نورو لویو پروژو په وړاندې خندونه جوړوي. خو د ایران د سپای پاستران د قومندان د خبره نه ویده چې ویل دي د افغانستان په دریو ولایتونو کې پراخه استخباراتي نفوس لري. یا د موضوع د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر استادو اندېښنې راپارولي او په دې برخه کې په افغان حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د مشان جرګې دویم رسیال آصف صدیقي وایي ایران په خپل غوان کې د افغانستان لپاره پرمختګ ویره لري او له هر ممکن لري هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخاوني سي او نام نه وته لمن وهي.
ایران له خوانه چې د سپای بازار کومي خبره کوي وکړو دا فقط افغانستان او بل لپاره د زبینه لپاره دوی مداخله لري. دوی هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان یو آباد مترقی هواد ووسی. په مختلف غیر مستقیم او غیر مستقیم توګه دوی غواړي چې دوی لري چې افغانستان نام ووسی او د افغانستان د اوبو او د زبینه دوی سپای کې دوی فقط مشخص عرب ده. دوی حتی ګروپونه لري چې په مهم مرزي ولادت کوي دوی خپل طالبان حمایت کوي. نغښتنه مو د شورا امنیت ملل متحد نه دا چې افغانان سره د دوی صادق پاتې
د یو شمیر راپورونو مخې له د وړاندې ایران د یو شمیر سیمایزو چارواکو لخوا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په ورکولو هم تورن شوې ده. خو افغانستان تل د خپل غونډیو په څنګه تو ګیران سره د خو اړیکو هڅه کړي. خو د مشان جرګې اداري پلاوی وایي ایران لا وی ایم لسیزې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي چې دغه چاره په دې وروستیو کې تر بل هر وخت ډیر ګڼند شوه. په عین حال کې یو شمیر سینون کې په دې باور دي چې حکومت باید دغه موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډو کې مطرح کړي. دوی وایي ایران هیڅ کله په افغانستان کې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره صادقانه کار نه کوي.
قدر من اوریدونکو هم اوریدل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قمندان ویلي چې دوی د افغانستان په دریو ولایتونو کې استخباراتي کنټرول لري. دا چې ایران د دغه ډول سرګندونو په کولو سره څه پیغام لري او هدف یې لري. سره زموږ همکار اکرام الله اکرام د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات په دې اړه وایي،
زه فکر کوم د ایران د مداخلې او خصوصا د ایران د لاسوهنو په اړه په افغانستان کې دا څه نوي خبر نه ده، بلکې د ایراني مقامات لوري چې مطرح کیږي دا بلکې نوې پړاو ته غنوب داخليږي. ایران عموما په افغانستان کې له دوو جهاتو مداخله کوي، یو د نظامي اړخه یا د جګړې د اړخه، او بل د سیاسي اړخه یا په اداري چوکاټ کې. د ایران د خپلو لاسپوڅو او د ایران د خپلو هغه خلکو چې د افغان حکومت کې ګمارلي دي یا د افغان حکومت سره ملتیا شروع کړی ده. بنان د فکر کوم د ایران اوسنۍ د ایران د پاسداران د قمندان خبرې په دې خبرې تصدیق کوي چې ایران د افغانستان په موضوعاتو کې بې تفاوته نه پاتې کیږي، خپلې ګټې د خپلې استخباراتي جګړې په بطن کې ګوري، او په کل کې کوګورو هغه ولایتونه چې ایران سره همجوار دي، خصوصا فراه او نیمروز او هلمند، په دې کې د ایران اختلافي او د اوبو مسلې دي، د ایران سره د اوبو پر ضد مسلې دي، د افغانستان سره د هغه څه دي چې مستقیما د ایران د استخباراتو د جګړې پورې تړلي دي. تاسو ګورئ د سلما بند کې تقریبا یو میاشت مخه د لسو سرتېرو شهیدان دل په دې مفهوم چې هلته ایران اوس هم جګړه کوي، د ایران د قمندان د تصدیق په دې مفهوم چې د ایران په استخباراتي جګړې افغانستان کې دا یو ښکاره شکل لري او افغان حکومت باید په پوره پاتې نشي.
په همدې باندې غږیږو، ستاسو په نظر اصلا ایران کومې اساسي ویرې لري؟ لسه شي نه په ویره کې چې دغه ډول سرګندونه کوي.
لمړی دا چې ایران په سیمه کې دوی د هویتي جګړې په نوم یو جګړه لري. دغه هویتي جګړه د فارس امپراتوري پر دوی لري. افغانستان د افغانستان خاوره خپل تاریخي امپراتوري پر اساس د خپل ځان جز بولي. نو بل خپل جګړې لمړی اصل هویتي اړخ لري. دوی نه غواړي چې دغه فارس د فارس هویت ترلاسه کړي. دویمه خبره، په افغانستان کې د ایران د استخباراتو په اړه دغه امریکا د حضور سره د دوی د مخالفت او د امریکا د حضور سره د دوی دغه تضاد چې د ایران د قمندانانو یا د ایران د سپای پاسان د قمندانانو سره مطرح کیږي. دریمه خبر د اوبو پر سر مسله د افغان حکومت سره چې دوی د اوبو پر سر باندې کوم مسلې مطرح کیږي، افغان حکومت کوم پالیسي جوړوي، افغان حکومت کوم ستراتیژي جوړوي، دوی باید مقننه قوې د ادرسته دي، اجرا قوې د ادرسته، او همدارنګه د خپل استخباراتي کړیو پر اساس باندې باید دغه د افغان حکومت دغه پالیسي دغه ستراتیژي وننګي. زه فکر کوم ایران په دې اړه ما خپل تمرکز کوي تر څو سمې کولای شي د افغانستان اوبو کنټرول کړي. افغانستان د اوبو د کنټرول لپاره چې افغان حکومت خپل لاس کې باید ونیسي، څنګه راوګرځي افغان حکومت تر لوی تصمیم څخه. دغه درې مخ نن سبا په نن وخت کې او د معاصر وخت کې مطرح کیږي چې ایران خپل مداخله کوي.
د روسي پښتنې په توګه سادات صاحب، افغان دولت ته اوس کول پکار دي چې دوی باید سوه کې تر سو په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو مخنیوي وشي او دوی د دغه ډول سرګندونو نه لاس واخلي.
دوه خونه کې افغان حکومت ډېر مهم رسالت باید ادا کړي. یو دا چې ملي بوت کې په ملي کچه باندې افغانستان د مقننه قوې د اجرا قوې په عین زمان کې د خپل حکومت پر داخلي د ملي حاکمیت ساتل لپاره بار افغان حکومت داسې پروګرامونه پر اساس تر څو کول شي د ایران د مداخلې مخه ونیسي. یعنی دا یو ملي بوده او د ملي زاویې څخه، یعنی افغان حکومت خپل اداري تشکیل نه د استفاده باید د ایران د اوسنۍ اقداماتو د ایران د اوسنۍ سرګندونو پر وړاندې باید عمل وکړي. دویم نړیوال بوده، امنیت شورا یو درس ته په عین زمان کې د اسلامي هیوادونو غوړ کانفرنس وو چې موږ هلته غړیتوب لرو، ایران هم لري، دا یو بل درس ته. یعنی په نړیوال بوده کې په نړیوال مستوا باندې افغان حکومت باید په تفاوت پاتې نشي، او اوسنۍ حالت افغان حکومت ضروري باید دی نړیوال جرم یا تجاوز په حساب تاریخ تر څو موږ د څنګه کولای شو دی نړیوالې محکمې او د نړیوالې مستوا څخه د ایران سره دغه مسایل حل کاندو.
د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات او چې ازادي رادیو سره د راپور د موضوع په اړه مرکه کوله. موضوع دا و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو خمندان ویلي چې دوی د افغانستان په دری ولایتونو کې استخباراتي کنټرول لري.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو نړیوال موضوع ده. امریکا ولسمشر چین تورن کړ چې د واشنگتن او شمالي کوریا د لانجی د حل لپاره هیڅ مرسته نه کړي او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. په دې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د پراګ له سټډیو را سره ده. سرور صاحب، مهرباني وکړئ راته ووایئ چې په کوریا ټاپو وزمه کې د غنبه کړکې څنګه رامنځته شوې ده؟
مننه. ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر دغه سرګندونې پرون د ټویټر په یو پیغام کې ورسره لیدو وکړي چې شمالی کوریا د جمعې په ورځ داسې یو توغندی وازمایي چې له یوې لویې وچې بلې ته مزل کولی شي، او دا یې هم وویل چې دغه توغندی د اتومي امکاناتو سره امریکا په نښه کولی شي. د امریکا د ولسمشر له دغو څرګندونو څو ساعته وروسته د امریکا هوایي ځواکونو نن اعلان وکړ چې دوه بی ون بی بمبارد کوونکو الوتکو یې د شمالي کوریا د توغندي د ازمیښت په ځواب کې د کوریا د ټاپو وږمې د پاسه الوتنې ترسره کړي دي. د جنوبي کوریا او جاپان الوتکو هم دغه امریکایي الوتکې بدرګه کړي دي، او لس ساعت یې د کوریا د ټاپو وږمې د پاسه تمرینات کړي. د امریکا ولسمشر په خپل پیغام کې د امریکا په پخوانیو حکومتونو هم انتقاد کړی او ویلي دي چې ولې چین ته د میلیاردو ډالرو د سوداګرۍ اجازه ورکړې سره له دې چې چین د شمالي کوریا د لانجې په حل کې مرسته نه ده کړې. تیر کال د امریکا او چین ترمنځ سوداګري کسر 309 میلیارد ډالر وو. ډونالد ترامپ او د نړۍ نورو مشرانو څو ځلې په چین غا کړی دی چې د شمالي کوریا د اټومي او بالستیکي توغندیو د پروګرامونو له کبله دغه هیواد باندې فشار راولي. ملګرو ملتونو هم دغه پروګرامونه منع کړي دي.
بله سرور صاحب، نو په دې کې د چین ملامتي ولې امریکا څنګه چین ملامتوي په دې کې؟
دا خود سده چې چین د شمالي کوریا مهم ملاتړی هیواد دی او په خوانی اړیکې ورسره پالي. د غراز چین د شمالي کوریا تر ټولو لوی تجارتي شریک او د خوراکي موادو او انرژي منبع هم ګڼل کیږي.
بله، او د امریکا ولسمشر خدای خبرې کړې دي چین په وړاندې کوم عکس العمل خوده لیدل.
بله، د چین بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دوی هم د شمالي کوریا د ازمیښتونو ځکه مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو د پریکړو او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو خلاف کار دی. په عین وخت کې چین هیله څرګنده کړې چې ټول اړخونه له احتیاطه کار واخلي، د کړکیچ د زیاتېدو مخنیوي او د سیمه ایزې سولې او ثبات ملاتړ وکړي.
بله، ډیر ډیر مننه زموږ همکار سلطان محمد سرور چې په دې اړه معلومات راکول چې د امریکا ولسمشر چین تورن کړی چې د واشنگتن او شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره هیڅ مرسته نه ده کړې او دا وضعیت باید دوام ونه کړي. اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزی احمد سي چمتو کړی.
د افغانستان د قانونو او صنایعو خونه وای چې نن سباندې سلور سلویختونه تازه او د انارو جوس د حواله لارې هندوستان ته صادریږي. د دغه خونه د خبرې شوې لامل مخې ته مو چې دغه مواد پرون هند ته ولېږدل شي خو د هوا د خرابوالي له امله وزندیده. په لامې کې راغلي چې سبا دوشنبه به هم 15 سلویختونه طبي بوټي هندوستان ته صادر شي. د لامې مخې هند ته 2 کیلو مواد په 40 سنټه صادریږي. ل دې وړاندې له کابل او کندهار څخه د حواله لارې هندوستان ته د تازه او وچې میوې صادرات شوې دي. په غزنی کې د اوړو یو فابریکا چې په ورس کې د سلټونو تولید ظرفیت لري ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه فابریکا دی و افغان سوداګر په مالی لګښت د 1,200,000 ډالر په ارزښت په سپان د شپږ جریب ځمکه باندې جوړه شوې ده. قلندری وایي چې د اوړو د دغه فابریکې په فعالیت سره 300 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې د دغه فابریکې ټول وسایل له ترکیې څخه اخیستل شوي چې د غزنی په شمول ځینو نورو ولایتونو ته به هم غني شوي اوړو ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2015 افغانۍ، د وریځ یو درینی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 15 سلويخت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلويخت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 سلويخت پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
ډیر ډیر مننه مرزی احمد سید. افغانستان اسلامي جمهوریت د ولایتي شوراګانو د څارنې د ډول نوې مقرره اعلان کړه. اجرائی رئیس عبدالله عبدالوی دوی نوې مقرری د دې نوې مقررې تطبیق سره به د حکومت او خلکو ترمن اړیکې او د فساد زمینی به کم شي. زموږ همکار یوسف خان زدران د غونډې ته ورغلی و چې دا اوس را سره د کابل په سټډیو کې دی. زدران سه مهرباني وکړئ که په دې اړه جزئیات راته وایئ.
بلې، دا مقرره چې لوړاندې د ډیرو ستونزو څخه تیره شوې او په وړاندې انتقادونه دولتي شوراګانو لخوا موجود و، نن د افغان حکومت لخوا رسمن اعلان شوه. په دې اړه جوړ شوې غونډې ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل چې د دې نوې مقرره له تطبیق سره به د خلکو، ولس او د حکومت ترمنځ واټن کم شي او پر وړاندې به د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هیله خود چې د دې نوې مقرره له تطبیق سره به ښه حکومتوالي رامنځته شي او خلک به د حکومت له کارونو راضي وي. د غونډې یوې برخې ته وویل
د دغه مقرره پر اساس تاسو خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کوئ او زه یقین لرم چې ستاسو اجراءات د قانون او دغه مقرره پر اساس سبب د استحکام د نظام، استحکام د ثبات، حاکمیت د قانون پلي کیدل او په خلاص ډول د خلکو د رضایت سبب ګرځي ان شاء الله.
دا نوې مقرره د جمهور رئیس غنی لخوا په دریو فصلونو او یو لسو مادو کې توشي شوې ده. د مقرره له مخې د ولایتي شورا غړي نشي کولای د ملکی خدماتو یا د ملکی کسانو په ګمارنه یا په ازل کې لاسوهنه وکړي. په همدې ډول د ولایتي شورا وکیلان نشي کولای قرارداد واخلي. دوی یوازې په انفرادي ډول څار هم نشي کولای. له دې وروسته هغه څه چې په خواهی کولای شو دوی که کومه موضوع باندې خبرې کوي د ولایتي شورا د دوو برخو غړو تایید به له ځانه سره لري او هغه وروسته به په موضوع باندې څار کوي. دا دغه د نوې مقرره مهم ټکی دی. خو ترڅنګ دا مقرره د دولتي شورا د غړو د هر کلی ترڅنګ ځینې انتقادونه هم لري. دوی وایي چې دا مقرره بیرته حکومتي چارواکو ته زمينه برابروي چې په قوت سره اقدامات وکړي او یا فساد ته زمينه برابر کړي.
ډیر ډیر مننه خغلې زدران. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند شهباز شریف د دې ودراتونکو صدر اعظم په توګه ونومو. دا اعلان مخکې نی صدر اعظم نواز شریف د شمې پورت په اسلام آباد کې د مسلم لیگ ګوند د مخکخو غړیو په غونډه کې وکړ. خغل شریف وویل چې تر کومه چې شهباز شریف د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب تر لاسه کوي او د صدر اعظم جوګه کیږي، تر هغه به شاهد خاقان عباسی د دغه هیواد لنډمهاله صدر اعظم وي. د تر هغې وروسته کیږي چې د پاکستان سترې محکمې د روانې میاشت په 28مه نیټه نواز شریف د پاناما اسناد له امله د درغلیو په تور نااهله وګرځوه او هغه له دندې استعفا وکړه. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفاق په راپور کې.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند پریکړه کړې چې شهباز شریف باید دغه هیواد راتلونکی صدر اعظم وي، خو تر هغې چې نوموړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي شاهد خاقان عباسی باید لنډمهالې صدر اعظم په توګه کار کوي. د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف د سترې محکمې لخوا تر نااهله کېدو وروسته دا اعلان د شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون په غونډه کې وکړ چې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رابلل شوی وه او د یاد ګوند مخکښو غړو پکې ګډون کړی و. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف د تېرې جمعې په ورځ د پاناما اسنادو په قضیه کې د درغلیو په تور نااهله وګرځاو او د هغه پر ضد په احتساب عدالت کې د قضیې د دایره او امر ورکړ چې ورسره سم ښاغلي شریف له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د صدر اعظم تر استعفا وروسته دغه کابینه هم ړنګه شوه او نوی نگران صدر اعظم به له سره ټاکي. خاغلی شریف د خپل ګوند مشرانو په غونډه کې د وینا پر مهال د صدر اعظم په توګه د خپل کشر ورور شهباز شریف نوم وړاندې کړ چې د ګوند مشرتابه تایید کړ. شهباز شریف چې دا مهال د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی او د پاکستان د ملي پارلمان غړیتوب نه لري، نو د پاکستان د قانون له مخې نشي کولای د صدر اعظم په توګه وټاکل شي، بلکې د لپاره به نوموړی لومړی د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي. نواز شریف غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر هغه چې شهباز شریف د پارلمان غړیتوب ترلاسه کوي، نو شاهد خاقان عباسی به د لنډمهالې صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. لکه څنګه چې ما خپل منصب پریښی دی، نو تر کافي غور او فکر وروسته ما دا پریکړه کړې او غواړم چې ستاسو مخه طی کېدم او هغه دا چې ما شهباز شریف د پاکستان د راتلونکي صدر اعظم په توګه ټاکلو پریکړه کړې. خو لکه څنګه چې دا به یو څه وخت اخلي، نو تر هغې به شاهد خاقان عباسی د پاکستان د لنډمهاله صدر اعظم په توګه دنده ترسره کوي. د پاکستان د لنډمهالي صدر اعظم په توګه نومول شوی شاهد خاقان عباسی د مسلم لیگ نون ډلې یو مهم مخکښ دی او له راولپنډۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړی او همداشان د نواز شریف د حکومت پر مهال یې په کابینه کې د نفتو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله. عباسی د نواز شریف تر اعلان وروسته د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل ګوند پر د باور کړی او دی به هڅه کوي چې د هیواد چارې په سمه توګه پر مخ یوسي او راتلونکي صدر اعظم ته یې وسپاري. د یادونې وړ ده چې د صدر اعظم لپاره به واکمن مسلم لیگ نون ګوند لومړی شهباز شریف د ضمني ټاکنو له لارې د قومي اسمبلۍ غړی جوړوي او بیا په پارلمان کې هغه ته له اکثریتي رایې ورکولو وروسته نوموړی د پاکستان صدر اعظم جوړیږي.
آزادي راډیو لوونه تر وو
اوس هم د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼې پاڼې لوم چې څه لیکلي. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننۍ غنو کې په افغانستان سیمه نړۍ کې د توریزم په وړاندې د مبارزې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مقاله کې پوښتلی شي، آیا د پاکستان نوم یوازې د توریزم د ملاتړو هیوادونو په لیست کې لیکل کافي دی؟ په مقاله کې راغلی چې پاکستان د لزګونو تروریستي ډلو ملاتړ کوي او افغان حکومت تل په دې اړه خپل غږ پورته کړی. خو د لیکونکي په وینا د نارو سرو ته کومه پاملرنه نه ده شوې او په افغانستان کې د جنگ د دوام لامل هم دې برخې ته د ځینو هیوادونو بې پامي ده. په مقاله کې راغلي چې نړیواله ټولنه د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو دوکه ونه خوري، د تروریزم د کمزورتیا او ختمولو لپاره هیلې کېدای شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، امریکا د روسیه، ایران او شمالي کوریا په شان له پاکستان سره هم سخت چلند وکړي. په سرمخاله کې په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوی چې امریکا باید پاکستان سره د ترهګرو د روزونکو هیواد په توګه سخت چلند وکړي، په هغه هیواد کې د تروریستانو ځالې په نخه او لمنځه یوسي. د سرمخاله لیکونکو په باور کې چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې بایللې جګړه وګټي، نو د روسیه، ایران او شمالي کوریا په شان له پاکستان سره هم سخت چلند وکړي. اصلاح ورځپاڼې د خپل نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپلې پرونی ناسته کې د نړۍ په کچه د تروریزم په وړاندې د مبارزې وضعیت وارزولو. په سر مقاله کې راغلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل په دغه ناسته کې د تروریزم په وړاندې شوې مبارزه کافي ونه بلله. وی ویل چې د تروریستانو ځالې نه یوازې دا چې له منځه نه دي وړل شوي، بلکې پراخې شوي هم دي. سرمقاله وایي ښاغلي سیقل وویل چې تروریستان له پاکستان راځي او په افغانستان کې ورانکاري عمل ترسره کوي. سرمقاله لیکونکي د ښاغلي سیقل په حواله دا هم لیکلي چې نړیوالې ټولنې د تروریزم په وړاندې پس عمل کړی او کومې هڅې چې له دې ادرسه په یاده برخه کې شوي په هیڅ ډول بسنه نه کوي. دوستانو، مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو قمندان ویلي چې دوی د افغانستان په درې ولایتونو کې استخباراتي کنټرول لري. نو زموږ همکار محمد حدیث پردیس د کابل ښار له یو شمیر اوسیدونکو هم په دې اړه پوښتلي، د هغوی نظرونه به هم په ګډه واورو.
زه عبدالرحمن د کابل اوسیدونکی یم. بلې وجه باندې خو موږ ټول پوهیږو افغانان چې د همسایه ملکونه لکه ایران، پاکستان همداسې دا نه غواړي چې افغانستان یو ثبات یو ښه قوي مملکت شي. موږ ته پکار دا ده چې موږ افغانان خپله باید اتفاق سره وکړو، خپله باید یو اتحاد سره وکړو، یووالی منځته راولو. او نو که د اتفاق له هغه موږ کوی شو چې وطن کې موږ کولی شو ثبات راولو.
زما نوم الحاج عبدالواسع. زما پیغام دا دی، دا تاریخ په وړاندې دا اوس دا مداخلې نه دي. دا د 50 کال دی خو ته پاکستان، ایران هغه ګټه چې دوی پکې لري په افغانستان کې مداخله کوي، غواړي چې په افغانستان کې یو ضعیف حکومت همیشه وي تر څو خپل هغه منافع دي ونه ګټه واخلي. لکه به د ایران چې د هلمند اوبه دي چې مهار شغت نه پاتې کې پاکستان افغانستان کې داسې همیشه یو ضعیف حکومت غواړي چې دی برلاسي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو وروستی راپور هغه چې افغان دولت په لغمان کې د سراج د تاریخي کلا د بیا رغولو چاري پیل کړی دي. د کلا چې لننه یو سلو شل کال وړاندې د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې و، د انقلاب او کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د لغمان په مرکز مهترلام کې د سراج تاریخي کلا چې لسګونه کلونه تاریخي قدامت لري، د انقلاب په کلونو او کورنیو جنگونو کې ویجاړه شو خو په بشپړ ډول لمنځه لا نړه. اوس د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د 30 میلیون افغانیو په مالی لګه غواړي د زړه او تاریخي کلا په خپل پخوانی شکل بیا ورغوي. د لغمان د اطلاعاتو فرهنګ د فرهنګي میراثونو د ساتنې امیر نظر افغان په دغه ازادي راډیو ته وویل،
د سراج کلا چې په تیرو جګړو کې خورا ویجاړه شوی و، نږدې و چې خپل هغه فرهنګي او هغه هنري ارزښت له لاسه ورکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لوري د بیا جوړول چاري پیل شوی دي چې شاوخوا 40 میلیون افغانۍ په بودیجې سره به دا کار بیا سره جوړیږي په مغه شکل باندې لکه څنګه چې په خواوه
د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی دا تاریخي کلا په نګدي 15 جریبه ازمکه کې آباد شوی چې د وخت لاسري کلاګانو ګڼل کېده د اطلاعات فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخي د سلورو بروجونو درلودون کې دا کلا چې په منځ کې یو خپل قصر درلود او د غوړی چې په پخوانی بنای ورغوي د سیمې فرهنګیان د دولت د دې اقدام هرکلی کوي وایي چې په دې سره به یاد ولایت په اقتصادي لحاظ ډیره ګټه وکړي د لغمان د ادبی بهیر مشر بشیر احمد سایل په دیړه وویل
دا لغمان به د سیلانیانو مرکز وګرځي دا د سی وکلا د افغانستان په ولایت کوم په نظر نه به دغه رقم کلا او دغه سی تاریخي کلا لغمان ته به د سیلانیانو تګ را تک زیات شي لغمان به لدغه کلا نه یو اداتی منبی او لغمان به لدینه ډیره ادات تر لاسه کوي
دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د هیواد تاریخي سیم او زایونه د ډنګیدو له خطر وژغوري او ساتنې ته جدي پام راوړي
دوستانو له ملتیا مو مننه کو لکه څنګه مو چې درته ویلی ول په دوهمه نیمایي کې نور بس ته ونې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو خو وخت دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې دی فرشته جلالزی سټډیو ته راغلی دا او د مهمو خبرونو سره ټکیل تاسو سره شریکوي
په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند نن ازادي رادیو ته وویل چې د مرکزی بغلان زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او عملیات تیر شپه پیل شوې دي چې لا هم ادامه لري د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر وایي چې د اقچه ولسوالۍ کې جګړه روانه ده د جدي ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې له پرون راهیسې د اقچې ولسوالۍ په کلته شخص سیمه کې جنگ روان دی او دوی وایي چې د اقچې ولسوالۍ زیاتې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړې دي په ننګرهار کې نن د ماین په چاودنه کې قومي مشر ملک شیرین ووژل سوم په دې چاودنه کې دوه ملکی کسان زخمیان شوي هم دي د ننګرهار د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د دې ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې ده او د ملک شیرین موټر په ماین البته دی د پاکستان پارلمان به د نوې ستر اعظم د ټاکلو لپاره د اگست په لومړۍ نیټه غونډه وکړي چې د سه‌شنبه ورځ ده د پاکستان ستر محکمې د جمعې پر ورځ حکم وکړ چې د حق هیواد مخکنی صدر اعظم نواز شریف په اداري فساد کې ښکېل وو او د حق هیواد صدر اعظم پر چوکۍ د پاتې کېدو اهلیت نه درلود داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم ګوند مسلم لیگ نواز به د صدارت چوکۍ ته د دغه ګوند غړی شاهد خاقان عباسی کاندید کړی او شای په پارلمان کې رائے هم وګټي د امریکا هوایی ځواک وایي چې دوه جنگي الوتکې د کوریا پر ټاپوزمه نمایشي پرواز کړی د امریکا حکومت دا کار د شمالي کوریا د میزایلو تر ازموینې وروسته پینګیانګ ته د زور څرګندولو لپاره کړی دی
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلې د خبرونه د نیم سات په مخه ز محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم په خبرونه کې مو ملمنی ته هم بلنه ورکړي نننننی ملمنه مو ژورنالیست اندراز مدنی فعال شریفه سلطانی د سلطانی صاحب خبرونه ته ډیر خراغلې مهربانی وکي اوله پوښتنه مې مطرح کوله چې ستاسو له نظره د خبرونې نننۍ موضوع دا چې په هیواد کې البته په سیاسي او ټولنیزو چارو کې مېرمنو ته څومره ونډه ورکړل شوې په دې اړه خپل نظر سره شریک کړي او قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مونږ سره اړیکه ونیسئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه خبريږي اړیکو شمیره درته تکراروم بیا به مېرمن سلطانی ته ورشو 0902015 50 مهرباني سلطانی صاحب
مننه تاسو نه مخکې هر څه خپل سلامونه ګرانه اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ښځو ونډه په ټولنه کې څه د کور او د کور د باندې په اوسني حالت کې خورا ډېر ضعیفه ده. او ګورو چې اوس بس له دې چې څو کلونو جنګونه په افغانستان کې اوسه اوس وضعیت داسې دی چې افغانستان ښځې ډېر ویره لري، روحي حالت یې ډېر ښه نه دی، وضعیت اقتصادي وضعیت یې مثلا ښه نه دی، که تحصیل کلی اوسي هم ډیر تجربه نه لري یا مهارتونه نه لري، او سره له هغې هم غواړي چې په ټولنه کې خپل ونډه تبارز کړي. خو بدبختانه موږ باید ووایو چې د افغانستان ټولنه داسې ټولنه ده چې حمایت وسي، او باید د خپل کورنۍ دغې سره تشویق کړي. دولت باید هغې ته د زمینه فراهم کړي تر څو چې هغې ته وسوي په هم کور کې یو د ښځې په حیث او هم په ټولنه کې یو موافقه ښځه اوسي.
شما اشاره کردین کې جنگ ها را گفتین کې یک دلیل عمده است کې یعنی خانما در عرصه سیاسی و اجتماعی سهمشان کمرنگ است و یکی از دلیل بوده میتونه. دیگر به نظر شما کدام دلایل عمده بوده میتونه که مانع شده؟
دلایل عمده میتواند عدم تجربه کاری یا سطح پایین سواد، همچنان مرد سالاری در جامعه ما و تبعیض جنسیتی میتواند سبب عقب‌ماندگی نقش فعال زنان در جامعه باشد.
و چطور میشه با این مشکلات را که شما گفتین بالاخره 16-17 سال میشه با آمدن حکومت نو، چطور میشه با این پدیده مبارزه کرد و بخصوص از نظر شما که شما در یه عرصه هستین؟
در قسمی که همه میدانند قانون اساسی تذکر به عمل آمده که مرد و زن افغان حق کار کردن را دارن و حق مساوی را دارن، اما با وجود از این هم ما میبینیم تبعیض وجود داره، بنان حمایت دولت در این راستا ضروری است.
بله خانم سلطانی، به شما پس برمیگردیم. ورزود یو چو اوریدون کو نظریات را اخلو. قاری صاحب پښتون را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی، مهرباني وکړئ د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. قاری صاحب:
بله سلامونه تاسو ته کوم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو تاسو درنې ملمنۍ ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دا خو طبیعي لوړونه باید افتخار وکړو چې داسې خوندې د ژورنالیزم په عرصه کې یا په نورو عرصو کې په څنګ کې لرو، او باید موږ د دوی پر حقوقو باندې سترګې پټې نه کړو، د دوی قناعت وکړو، او د سلطنت او د نورو کارو څخه موږ باید ډډه وکړو د خشونت څخه. اوس به تر خپل نظر تېرېږم. ستاسو د مېرمنې پوښتنې لرم. اوله پوښتنه مې دا ده چې وخت چې ډېره مبارزه شروع کړه د ژورنالیزم په عرصه کې، د کومو ناخوالو او د کومو ناخوالو او د کومو مشکلاتو سره اوس کوم مشکلات پر غاړه وړي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، ژورنالیزم یو مظلومه طبقه ده، دوی په د حالت کې د ژورنالیزم دواړو طرفو څخه څومره احساس ته خطر کوي، او دوی ته څومره ارزش ورکول کېږي په دواړو طرفو کې؟
بله ډیر زیات مننه قاری صاحب. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازید؟ استاسو غک مونګلرو مهرباني وکئ. خا یو بل اوریدونکو راخلو، د دوی اړیکه پرې شو، مهرباني وکئ له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې د خبرونې د موضوع په اړه؟ وعلیکم السلام. مننه، مهرباني وکړئ ورور، د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. ستاسو له نظره په سیاسي او ټولنیزو چارو کې ښځو ته څومره ونډه ورکړل شوې، دوی څومره صحیح مېدي؟
ډېره وخم انتخاب کړی دا سره کیسه ده، چې خپله علاقه ډېر زره دغه ډېره لرې ده د مرکز نه. دلته مثلا یو دوه درې کلینیکان دي تقریبا څلور ساعته کې، مثلا شپږ ساعته یا لس ساعته مثلا کار کوي، خپله مرکزان والا ور ورسره کوي نه. یو ډاکټران شته چې خپله ډاکټران ټول نارینه مثلا
او بخوی چې ستاسو غږ سم نه لرو یو بل اوریدونکو راخلو قدرمن اوریدونکو کله چې تماس نیسئ نو مهرباني وکړئ خپل موقعیت سم انتخاب کړئ ترڅو مونږ او نور اوریدونکو ستاسو غږ په سم شکل واوري. مهرباني وکړئ خپل نوم مراتبوي لکم ز څه ماړی کني ولې. وعلیکم السلام امین صاحب خبرونې ته ډیر خراق لې. مهرباني وکړئ د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ.
خپل احترامات ساتې کارکونکو ته تاسو ته آزادي وړاندې کوو.
مننه. راډیو دی ګل کا ورور ډیرو بخې د راډیو دی ګل کا چې ستاسو आवाज
ته ول د خو مبارکي کړه.
bale bale bale
د خو مبارکي خو ان شاء الله دغه د دولتونو کې ډیر کار شوه دی ډیر پر مبارکي او ان شاء الله د خزي په هر اداره کې خزي موجود دي او خدای ته ونده ورکول زما په خپل نظر ډېر ښه کار دی او په دې چې حق لري مساوي حق لري الله پاک ورته حق ورکړی دی ان شاء الله ډېر ښه پروګرام دی او خدای مکمل حق لري.
bale
دا زما نظر.
bale ډېر مننه امین صاحب. ورزو مننه. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. مهرباني شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین و نظر خود را شریک بسازین. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به وار ور کو قدرمن ملمنې ته بفرمایئ. شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
محمد الله احمد قندهار ولایتنا.
محمد الله خان له قندهار خبرونه ته خرغلی.
بلی مننه. دا وایو د شذ حقوق په یقیني منځرجه دي په اسلامي ټولګه کې مګر خود شریعت تر سایه لاندې.
بلی
شریعت تر سایه لاندې څنګه کې هغه رقم حق باید شې تورکول شي. متاسفانه خو اوس موږ په ټولګه کې دا فکسي دي تر شریعت خبره وته دي. زه دا وایم خو تر شریعت لاندې نه تر شریعت وته دي خبر چې خلک ګره تر شریعت ته باندې کار کوي. شذ به ستری ډیر من څه څه دا چا به تر اوسه نه یوري رسول الله شذ به ضرورت ته بازار شي ته وته.
بله مننه محمد الله ول قندهار د دوی نظر مهم واخست. رازو بیرته خپل ملمنې ته. مرمن سلطانی یو اوریدون کی قاری پښتون هغه یو دوه سوالونه مطرح کته سو یاد شکړی وینو. او اول سوال دا و چې تاسو مبارزه شروع کړی دا یا بل خصوص ژورنالیزم برخته اشاره څومره یعنی دا مبارزه تاسو سخت و؟
مننه ډیر ښه سوال. کله چې ما د پنځه انتخاب کړ او د پنځه تر ملاله پیدا کړ دا ارخوا راته اول کورنۍ مې ویلې چې دا پنځه ډیر آزاد رشته ده د څنګه ولې بیا به دې برخه کې کار وکې. خو ما دا تصمیم چې هر وخت زه خلاص کوم زه به دا برخه کې کار وکم. نو کله چې خلاص کړ ډیر ځایو کې دورم برخه کې مراته ډیر کار پیدا سو ما غوښتل چې دا خپل برخه چی شي کې چې مسلک مې دی هغه مې درس مې پکې ورسره دی دا لار باید تعقیب وکم. نو خامخا په دې لار کې ډیر ستونزې شته. او ګورو مثلا شرایط اوس ټولنې خلک داسې دي چې مثلا ګوري اله جلی په تلویزیون کې کار کوي یا داسې خلک ګمان کوي چې دا آزاد رشته ده جلی څنګه داسې رسنۍ کې وځي. خو هر شی ارتباط لري خپل انسان ته. کار رشته موږ مختورو باید خپل هدف ولرو هغه هدف چې لرو کارتونه مشکلات خو ژوند کې ولرو باید هغه لري کو. نو انسان موفق هغه ده چې دغه مشکلات تحمل کړي.
بله یک سوال دیگه که معمولا وقت زنا مبارزه میکنن و در عرصه های مختلف سهیم هستن یک مشکل عمده که عنوان میشه که گویا محیط سازگار نیست. به نظر شما چقدر با این نظر موافق هستین؟ آیا واقعا محیط سازگار نیست و مشکلات هست که بگونی که گفته میشه یا نه که در یک حد این مسئله یعنی چقدر با این نظر موافق هستین در کل؟
در مجموع همین محیط انسان تشکیل میده. وقتی که فکر انسان بالا باشه طرز دیدش مثبت باشه همه چیز خوب میشه. بنا این تعلق میگیره به خود انسان ها. وقتی که انسان در اجتماع همه پوینت مثبت خود داشته باشه، می توانه در جامعه فعالیت خوب انجام بده و برای بازسازی کشور خود مؤثر مفید تمام شود.
و یک شنونده دیگه که از قندهار تماس گرفته بود، محمد الله، اونا نظر خود را داشتن، گفتن که خوب است که زنا در عرصه های مختلف سهم داشته باشه و سهیم شوند، اما شرطشی است که قواعد اسلامی و امو رسم و عنانات که وجود در او را باید در نظر بگیره. و میخواییم سوال بگونی مطرح بکنم که به نظر شما این مسئله چقدر جدی است؟ آیا واقعا هم زنای افغان که در عرصه‌های مختلف فعال هستن به این مسئله چقدر پابند بوده و در این رابطه؟
قسمی که معلوم است به همگی، چون جامعه افغانیست و مسلمان هستیم الحمدلله، بنان تلاش می‌ورزیم تا همیشه مطابق امور رسم عنانات و چیزی که در اسلام ذکر شده امو تو خود عیار بسازیم. در شرایط کنونی ما می‌بینیم همه خانم ها مطابق امو رسم عنانات و کلتور خود عیار می‌سازند. در این عرصه ما مشکل نمی‌بینیم.
بله، پس به شما برمیگردیم. شنونده عزیز، یک وقفه کوتاه می‌گیریم، پس برمیگردیم.
تاندی تانگی پروگرام له دی ورسته د شنبود ورسو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبود ورسو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
منوریدونکو، بیا هم خبرونه ته خراغلی تاسو زمو غګله ازادي رادیو څخه اوري. که ټلیفوني اړیکې وی ورزو یو څو ټلیفوني اړیکې راخلو. بلې قدرمن اوریدونکو، مهرباني وکا ساسو اړیکه لمون سره وصل شوي لکم ځخه دی اړیکې نیولې د دوی اړیکه پریشوا. ورزو یو بل اوریدونکو راخلو. مهرباني شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ یو بل اوریدونکو راخلو. فکر کوم نن په ټلیفوني اړیکه کې، یعنی شبکو کې څه ستونزه شته ده. بلې مهرباني وکړئ قدرمنه اوریدونکو، له کوم ځای څخه دې اړیکه نیولې؟ د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. لومړی تاسو ته
سلامونه او نیکی
هلې. اوریدونکو ته وعلیکم السلام.
په دې حق سره خپل نظر شریکم. نو ملګری زنګ راوي پښتنم کوي، او نظر مې دا چې په نړۍ کې چکلا خزه یا مثلا د دې په اصطلاح وومن چې ورته وي کنه، د خپل کوم حق دی غواړي، نو د هدف جدا وي. نو په دې ټولنه کې باید چې کله خزه خپل حق غواړي، هغه حقوق غواړي چې هغه ورته شریعت معیار ګرځولي، شریعت ورته ویلي دي. خو متاسفانه ځنې خویندې زمونږ هغه داسې دي چې خپل غواړي، نو هغه حقوق هدف کې سره غلطی هغه په دې معنا هم دی غواړي چې مثلا شریعت د پښو لاندې کېږي، مثلا غواړي د شریعت څخه بهر وي. هغه نو افغاني ټولنه، اسلامي ټولنه، د خلکو څه پښتنې لامېدو راځي. نو نظر مې دا و حقوق غواړي، نو لومړی باید د افغاني ټولنې سره سم، د دې د دود سره سم هغه څه ځان ښکاره کړي چې افغاني ټولنې غواړي دوی.
بله،
یعنې په هغه شریف فرمول په اصطلاح باندې خپل حقوق غواړي. او د محترمې د ګرانې څخه دا ده، ګران خور څخه، چې تاسو دغه میدان کې مبارزه کوئ، خپل حق غواړي، او دغه مبارزه یعنی تاسو کوئ، تاسو سره مشوره کړې
ده، آیا تاسو څخه لارښوونې غوښتي؟ که مونږ دې غوښتي، وبخښئ چې ستاسو غږ قطع شو. که دا پوښتنه دی، یو ځل بیا تکرار کړئ. ورور
نمې دا وا چې ګران خور څخه، هغه دا چې تاسو په دغه دګر کې مبارزه کوي، او د حقوق غواړي، او نو په دغه دګر کې تاسو د دینو علماو څخه مشورې اخلي کني اخلي، دا اوس څخه مشورې غواړي یا نه غواړي؟
بله،
هغه څه مو دی امونه دی، هغه څه مننه.
نوم دې راته ونه ویلې چې کوم زینه دی اړیکې نیولې؟
نوم هلال الدین هلال د کپسا ولې
څخه مې اړیکې نیولې. هلال الدین هلال، مننه هلال صاحب کپسانا. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو. بفرماین شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین؟ بله شنونده عزیز، صدای شما را داریم، بفرماین.
بله،
و علیکم السلام. مهربانی لکم زیت خماری کنی، ولی خپل نظر را سره شریک کنی.
مننه، خم
سلامونه باندې کې هلي ګران خور ته تاسو ته د زړه له ټول ګلونو ورډنګ څخه او غفار پر دې څه سره پاره کېم د زبر څخه
مهرباني وکړئ ورور زابل نه
مننه موضوع خو د خوند د حق په اړه کې
بله او موضوع دا ده چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې مېرمنو یا خصوصه څومره ونډه ورکړل شوی او تاسو په سیمه کې ک خپل د سیمه زابل کې راته وای چې هلته وضعیت څنګه ده نو خپل نظر سره شریک کړئ.
نن نه کوم زه خپل ځان په اړه د زابل ولایت د چفان سولي د پسند کې د سیمه اوسېدونکو او هلته د ښځو مېرمنو خوندو حق ته هیڅ پاملرنه نه شته ځکه چې هلته نه سواد نشته سر روغتیایي مرکزونه نشته پوهنې مرکزونه نشته د پوهنې له رسه څخه هم دا هیله ده چې څنګه څه پاملرنه ورته پته هم وکړي ولسوال او هلته سواد پوهنه روزنه هیڅ هم نشته او د خوندو حق څوک پوهېږي هغه یې ورکوي څوک نه پوهېږي هغه هم داسې پاتې خاطر نور دې ځلمن روان دي او غواړم تاسو ته جونګې بنا وغرم چې دې لږ د دې د دې د نه پاندې راپټ
bale من bale مننه ستاسو خبرې مو واوریدې نظر مو مؤخسته ډېر مننه رازو خپل ملمنه ته میرمن سلطانی یو اوریدونکې پښتنه لرله چې ویل چې تاسو د کوم مبارزه چې کوي د میرمنو حقونه د چې غواړي په دې رابطه مو له دینی علماو سره مشوره کړي او کڅنګ
شسه په ټولنه کې په بیلابیل برخه کې توانایی لري چې هغه نور ته وشکړ کی ک مثلا مخکې په خوانی وختو کې داسې و چې مثلا شسه کې تحصیل کوي بیا اجازه نه درلود په برخه کې کارو کې او مثلا برته کوټ کې نسل کې مثلا کوچنیان درلود به تغیلو یو ولا نو په اوس وخت کې دا مهمه نه ده چې مثلا ک یو خبريال زما دا تنه زما کار نه چې زه په حقوق دفاع کومه کار برخه کې یار شزه کار کې وی هغه باید خپل د ټولنې کې د نور شزو غوښتنه باید د تلاش کول لپاره مبارزه وکړي نو دلته د علما او کرامو او د دینی مسایل په نظر کې نیول موږ کار کوو اېڅ کار د شتون لري یا امکان لري چې موږ بدون د علما او دینی سره به مشوره کار مختوي سو
و سوال اصلی اگر بگونی مطرح شوه که تشویشی که شنونده ما داشت گفت که در بعض موارد حق و حقوق که برای زنان دین مبارک اسلام داده و در قانون اساسی خود ما شما او حقوق برش قائل شده بگونی از این حقوق تعداد از خانما یعنی سوء استفاده میشه و تحریف میشه این موضوع که این مسئله را میگه باید در نظر داشته باشیم در این رابطه نظر شما را میخواست
قسم که میدانید جامعه ما طوری است اگر یک مظاهره میشه یا یک نهاد یا حزب میخواهد به نفع خود پیش برند زیادتر مردم استفاده جو در این وقت میخواهند که سوء استفاده کنند و این مربوط امو خود امی نهاد ها میباشد که از امی اوضای فعلی سوء استفاده نکنند و زنان الگو قرار ندن بانند که خود زنا آزادی خود را بیارن نه اینکه دیگر ها او را مثلا هدف قرار بدن و میمانه ای که ما خود ما شکر الحمدلله جامعه اسلامی هستیم و مطابق با سنت پیروی مطابق سنت محمد صلی الله علیه و سلم پیش بریم و جامعه اسلامی است.
بله قدر مناوریدون که ورزو یا ولنده دمر اخلو بیرتزر را کرزو
کلی کور پروگرام لدی ورسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
قدر منوریدونکو تاسو زمو غږ له ازادي رادیو څخه ورزو د یو څو اوریدونکو ټلیفوني اړیکه راخلو توخی صاحب را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی توخی صاحب مهرباني خبرونه تخره اخلي
مننه تر ټولو مخکې تا او ستا محترم میلمنه په خپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. البته ټوخي د زابل ولایت
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ توخی صاحب د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک
کړئ. محترم سلطان صاحب، خو نه دا پوښتنه ده چې ته د اسلامي استراتګۍ سره څومره د غوښتنو سره مخ یې ته دی وساتل کې د دې پوښتنې جواب او بل کله چې تاسو خبرونه لولئ په تلویزیون کې یا په محاکمو کې، یا آیا تاسو په اسلامي حجاب کې یاست؟
بلې مننه توخی صاحب، سوالونه دې ملمنه یاداش کړل، جواب به درکړي. ورزو یو بل اوریدونکی هم راخلو، بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړل پکتیکا څخه خره غلي خبرونه ته د خبرونه د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړو.
مو دا په خوراکي نه په سره درته خو د برمل کې سوال خپل برمل غاړه نه پښتنه کړل کلینیک کې ډاکټر نتر نتر او اوس په دې کې خو ته په نه خو نه
ورور دغه غږ دی قط وصل شو که یو ځل بیا راته په بخښنه سره خپل پوښتنه تکرار کی چې سم مو وانه خسته. دا اوریدونکی قطع شوی، نو ورزو بل اوریدونکی راخلو، بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین و نظر خود را شریک بسازین؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام.
وعلیکم السلام، شنونده عزیز صدا شما را داریم، بفرمایید.
فضل هادی وردگ، اینده وردگ ولا
وردگ صاحب، خراغلی خبرونه ته مهربانی وکئ خپل نظر سره شریک کئ.
منو نژوند اوسه د موږ په هکې کوم کلینیکی نتی دی دا داسې کلا باندې کلا خلاصې داسې داو وین داسې فورستر داو ورته مشکلو د موږ په تام زیات دی کلینیکو وراک.
خا سېش مننه وردک صاحب. کور ودان میرمن سلطانی یو اوریدون کې پښتنه لرله، تاسو به یاد شکړی وي او کچیرته غی ته جواب ورکې او بیا دوه اوریدون کې تقریبا نوې نظریات لر.
زه خو د یو خبریال په توګه کار کوم، خو ما زه چې اول می کار شروع کړم تر اوسه داسې فکر نه کوم چې زه ازادي ځان ته ډیر ورکوم، یا سر لوڅول د ازادي نه ده، یا په حجاب کې په اسلام کې دا اصلا ویل شوی نه ده چې مثلا سر لوڅ کې او تلویزیون ټول وګوري. ما په نظر فکر انسان چې آزاد وي او فکر چې مثبت وي هغه ازادي ده. نو هر څوک چې زه ګورم اغه خپل نظر د چار رقم سنتریزون کې په ظاهر کیږي، زما په نظر اماغه خله چې اسلام په شریعت برابر وسو.
او دغه نظر په عموم کې څومره مثلا تاسو یاسته په معنی اکیډمیک ماحول کې کار کوي، تر څومره پوري په عموم کې دا مسله عامدا او کچیرته یو نیم ځای کوم ستونزه موجوده وي، نو فکر نه کوي چې پاغې ته په یو شکل پرداز ورکول کیږي چې بیا په لوی اساته کې تصویر خراب وړاندې کیږي؟ یعنی د دې مسلې سره څنګه کېدای شي چې تاسو خپل مېرمنې په دې برخه کې مهم رول لري، دې سره څنګه کېدای شي مبارزه وشي؟
زما په نظر دا تلویزیون نشرات چې دي تر حد ډیر ښه دي، خو بعض وختو کې ګورو تلویزیونی چیرې مثلا چې دي ځینې بعض تلویزیونان لږ ازادي لري، که دا وزارت اطلاعات فرهنګ په دې برخه کې لږ قیودات وضع کړي ډیر ښه دی.
بله، او بل پوښتنه مې دا کوله چې یو دوه اوریدونکو له پکتیکا او زابل څخه چې دوی اړیکه نیولې وه، دوی دې مسلې ته اشاره کوله. یو اوریدونکو ویل چې په کلینیک کې هلته یعنی ښځینه ډاکټران نشته او په دې برخه کې دوی ستونزې سره مخامخ دي. نو ستاسو له نظره که چیرته یو څوک دې ته نه حاضریږي چې خپل خور میرمن لور دوی باندې تعلیم وکړي، نو بیا خو معلومدار چې داسې ستونزې به وي، نو ستاسو پیغام دوی ته څه کېدای شي؟
زما پیغام د ټول کورنۍ افغان ټول کورنۍ ته دغه ده چې مثلا فامیلان باید داسې قیدات خپل فامیلان ته وازه نه کړي چې تنه د معلمي رشته ولولې یا طب رشته ولولې. په هر څنګه کې د ښځو ونډه مهمه ده او دا یو ناممکنه ده چې مثلا ضرورت نه وي. اوس که ووینو په ډېر کلو کې د سيزونه دي چې مثلا یو شزه مریض کیږي هغه ته دو دغه د علاج ځای مثلا ډاکټر نشته چې وی سي مجبور دي چې نامحرم دی وی سي. نو دلته ضروری ده چې هر فامیل وګوري ضرورت مشکلات وخت شویني ټول باید د شزه تشویق کی او دیدو سهم په دولت کې ډیر کی.
گرچن پیش همی سوال مطرح کردم ما میخواییم باز شما بگوین که خود خانم ها چقدر در این عرصه نقش فعال میداشته باشه و که تشویق بکنه کسایی که مانع واقع میشه در این عرصه خود خانم ها سهمشان چقدر مهم است؟
زنها با وجود مشکلاتی که دارن فرارویشان هستن باز هم مبارزه میکنن و این مربوط فامیل ها میشون تا دخترانشان تشویق کنن تا پا برسه کاری بگذارن و دولت باید حمایتشان داشته باشن تا درسای مختلف اینها بتانن بله. رول مختلف ایفا کنن.
بله مرمن سلطانی دیر از یعت مننه در خبران وقت هم دل تخلاص شوه قدر منوریدون که لطاسو خم مننه کوم چه لمونس را پات شوی تربیه مو پلو یا مهربانه تختن تلاس پرم د خدای پامن تشکر از
متن تاسو